द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستای مشوی خدر من اوریزون کو خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه ل واشنگتن ډی سی نبرند کیږي نن د پنځم به ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې سلور شمنې ته او دا وخت په پاکستان کې د شپې ته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د سحر لس بجې دي چې مستاسو قربانه منزه شهید
ابزو محمد اکرام
دا مهم دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
پاکستان وای د سعودي عربستان د نوي جوړ شوی اسلامي ملکونو اتحاد برخه بوي خو د ایران یا شام پر ضد پوځي عملیاتو کې به ګډون نه کوي
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري
د پاکستان د سپریم کورټ هدایتو پر رڼا کې د سنیټ د بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړی دی
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا کے ہو لیکن اس کے سیف گارڈ اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں
افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلويخ طالب وسلوال وجلی دي امریکایي چارواکی وای د سنگین ولسوالۍ واپس اخیستلو لپاره په عملیاتو کې برخه اخیسته د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دي امنیتی دولتي ارګانو پلاس کړه او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ د خپل پلاس لیدلې
سرچکی تاسو واوریدل زموږ سره اوسئ تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل
پاکستان وای دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرني پوځي مداخلت پر ضد دی او د شام د علاقایي سالمیت مرسته کوي پاکستان دا هم ویلي دوی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوي ائتلاف برخه وي خو دا چې د ایران او شام پر ضد به څه قسم عملیاتو کې ګډون نه کوي
په پاکستان کې د سنیټ بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ ته د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې سینیټر نسرین جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دې قانون نه غلط استعمال هم کیدی شي سینیټر فرحت الله بابر ویلي هغه تنانو ته سزا ورکول پکار دي کوم چې د مذهب سپکاوي غلط کیس درجوي
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړی چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي میډیا ریپورتونه وايي د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواست ترستو پاکستان د ډاکې نه خپل سفارتکار راوستي د ریپورتونو تر مخه د ډاکې یو عدالت په وړاندې د یو نیول شوی تونلاري لخوا د پاکستانی سفارتکار سره اړیکو منلو ورستو بنگلاديشي چارواکو دغه ګام پورته کړی د جماعت المجاهدین بنگلاديش تندره وډلې غړې ادریس شیخ د نومبر په 9 نیټه ډاکا کې نیولې شو او هغه په 6 دسمبر په عدالت کې خپل بیان ورکړی و
افغان چارواکي وایي د ملي پوځي ځواکونو او د هوایي ځواکونو په مرسته وتوانېدله چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یاره وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي دي او په لسګونو نور د عملیاتو پر مهال ژوبل دي د امریکې پوځ ویاند کول مایکل لاهرن ویلي دي چې د دوی هوایي ځواکونه هم په عملیاتو کې برخه اخیستې ده په دې هکله د زموږ همکار بختور شان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د افغانستان جنوبی هلمند ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی د طالبانو دغه دعوی رد کړی چې ګنې سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلوي دلې ده
ولسوالۍ مکمل د امنیتي دولتي ارګانو په لاس کې ده او د سی واقع نه پرون نه بل ورځ نه ریس وخت د سی کار نه وسوي سنگین ولسوالۍ د خپل پلاس تلوي دلې
د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار هم ډیو رډیو ته د هلمند د جګړې په ورستی تفصیل کې ویلي افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو د کومک سره په دغه جګړه کې ګټه کړې دي او طالبانو ته لوی مرګ جوړ لاړولې نوموړي رسول یار ویلي د هلمند په یو شمیر سیمو کې هوایی اسکر ښکته شوي دي او ډیر زر به د سنګین ولسوالۍ واک اختیار د طالبانو نه واخلي. په هلمند کې له تیر یوې هفتې راهیسې سخته جګړه روانه ده او طالبانو د سنګین ولسوالۍ زیاتره برخې قبضه کړي دي. په دغه ولسوالۍ کې د مطبوعاتو تر مخه یوازې د پولیسو مرکز د طالبانو د ولقې نه بهر دی. د هلمند د پولیسو وایان شاه محمود آشنا نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي د سنګین ولسوالۍ د پولیسو په مرکز کې د افغان عسکرو یوه ډله دیره شوې ده. نوموړي آشنا ویلي طالبانو د پولیسو له دغې مرکز نه ګیرا اچولې وه او تر ډیره وخته افغان عسکرو ته کومک هم نه و رسېدلی چې وروسته ورته هوایي کومک ورسېده او دغلته نه یې جوبل پوځیان وویستل.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هواد یې د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیوا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخیستو لپاره تیار دی. یوه هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنی جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه. ولید معلم بیجنګ کې د چین خارجه وزیر وینګ یی سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته په وینا کې دغه خبره کړې. نوموړي ویلي د شام وفد به د خبرو لپاره تیار وي کوم وخت چې دوی ته د اپوزیشن د وفد غړو د نمونو فهرست ملاو شي. معلم د دې وضاحت نه دی کړی چې د بهرني مداخلت نه د هغه مطلب څه دی.
اخوانند پنجشنبه په ورځ سعودي عربستان جنوب لویدیځ خارج ځان په یو روغتون کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 15 تنه وژلي دي او 102 کسان نور ژوبل دي. ژوبل کسان په بیړه سره نورو روغتونونو ته لیږلي شوي دي او چارواکي وایي د مهاله حالت د کنټرول لاندې دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي جرمني کې 300,000 کډوالو او د دوی ماشومانو ته ضروری تحفظ او خصمانه ترلاسه نه ده. یونیسف د دغه چیلنج د مخنیوي لپاره دوی د جرمنی د حکومت سره د ګامونو پورته کولو لپاره په یو پیکیج باندې کار کوي. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
جرمنی ته سخت کال نږدې 300,000 کډوال او پناګزین رسیدلی دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپلو ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونو د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلی دي خو د هغو 300,000 ماشومانو لپاره د یو لوی غیر یقیني سفر شروع دی. دا واړه د زور زیاتې زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړې سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یوه زړه ودانۍ کې ځای شوي نږدې 2,000 کډوالو او پناګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وای په خیمو او نور ارزی زینو کې دا کسان ډیر معمولی حالاتو کې ژوند کوي.
We're seeing very worrying signs about the exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
موږ ډیر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د خزه او ماشومان د تشدد او د جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي.
په چین کې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 10 ښارونو د هوا الودګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداری کې دي او له همدې کبله ښوونځي تړلي دي او بیجینګ کارخانو ته د الودګۍ کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړی دی. یوه کاناډایي کمپنۍ چې د ویټالټي ایر په نوم ده د هوا الودګۍ پر ضد یو شانه بوتلونو جوړولو پیل یې کړی دی او وایي دوی په زرګونو داسې غوټۍ د هوا صفولو لپاره چین کې خرڅې کړې دي.
د امریکای واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکای ته راغلو کورونو خپل هیوادونو ته واپس کولو عمل شروع کوي. واشنگتن پوسټ د شورو پورز نه وخت خپور کړی ریپورت کې ویلي امریکا د داسې کورونو په هدف کولو لپاره د چاپو تیاری کوي څوک چې د تیر کال شروع راهسې امریکې ته په غیر قانوني توګه راغلي. رپورت وایي دا به اول ځل وي چې په دومره غټه کچه به د 100,000 نه زیاتې کورنۍ د امریکې نه اوباسلی کیږي څوک چې د تیر کال راهسې په سویلي سرحد باندې امریکې ته راننوتي.
د نړۍ نورو هیوادونو په شان په امریکا کې به هم سبا عیسویانو خپل مقدس ورځ کریسمس لمانځي. د شمالي امریکا نورادو هم هڅې کوي چې د ماشومانو لپاره سنتا هر کور ته یو ځل ورشي او د کریسمس ورځې تحفې ورکړي.
او د امریکې صدر براک اوباما په ټوله نړۍ کې هغه عیسایانو ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کړي څوک چې د عیسایانو مقدس ورځ کریسمس په ازادۍ سره نشي لمانځلی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زمونږ د خبرونه کې ریپورټونه او مرکې به اوري. خو زو اول د پاکستان هغه ورستی بیان اړخه تا چوای دوی د شام صدر بشار الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي. پاکستان ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوی ائتلاف کې به دوی شامل وي، خو دا چې د ایران او شام پر ضد به په څه قسم عملیاتو کې برخه نه اخلي. د دغه څلور دیرش هیوادونو ائتلاف اعلان سعودي عربستان کړو چې پکې یې پاکستان هم یاد کړو. پاکستان د سلم لیټ وروستو بیا د دغه خبرونو پخلی وکړو چې دی په دې ائتلاف کې شامل دي. نور حال په دې حق باندې د سیمینار زمونږ خبریال ریاض حسین په یو رپورټ کې راکوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرې پخلی کړی دی چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی د څلور دیرش مسلمان هیوادونو پوځي اتحاد کې برخه واخلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې د شام او ایران په ضد په پوځي کاروایا کې به ګډون ونه کړي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري. د پاکستان دننه یو عام تاثر دا مخې ته راځي چې د سعودي عرب له طرفه جوړ کړی شوی پوځي اتحاد د شیعه مسلک هیواد دونو ایران او شام په ضد جوړ کړی شوی دی، خو د سعودي عرب له طرفه دغه تورونه رد کړی شوی دی او ویلي دي چې د ترهګرۍ او ترهګر تنظیم داعش په ضد به دغه پوځي اتحاد عملی ګامونه پورته کوي. په دې حق لا د عسکري امور ماهر حسن عسکري رضوی وایي چې د پاکستان او سعودي عرب په منځني ختیځ کې په بهرني پالیسۍ کې تضاد مخې ته راځي.
لیکن ان میں سے کوئی بھی آج تک مؤثر نہیں ہو سکا ہے.
دوی وایی چه چرت هم یو داسی پوزی اتحاد کامیابی ندی تر لاسه کړی او بیا خود سعودی عرب او پاکستان په خارجه پالیسی کې ډیر فرق مخی ترازی. اگر چه سعودی عرب د پاکستان یو ښه دوست دی، خو د سعودی عرب میډل ایست طرف ته پالیسی د پاکستان نه بدله ده او پاکستان به اون کړی شي چې د شیعه هیوادونو په ضد سګامونه پورته کړي او ګران به وي چې پاکستان خپل پالیسی بیلنس وساتي. سیړنې وایي چې روان کال د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ضرب عذب د عملیاتو نه وروستو د ځواکونو په وینا کې وسلوال تر ډیره حده پورې کمزوري کړی شوي دي، خو د دې ترڅنګ په شام او عراق هیوادونو کې داعش یا آی اس ته دوام میلاو شوی دی او د پاکستان دننه د طالبانو نه بیل شوی څه وسلوالو هم د داعش یا آی اس سره الحاق کړی دی. په نږدې ورځو کې د فرانس دننه د بریدونو نه وروستو اروپا هیوادونه هم په دې خبره سلا شوي دي چې د داعش په ضد کاروایی په عمل کې راولي. ماهرین د پاکستان دننه د څلور دیرش هیوادونو په دغه اتحاد باندې ګوتې اوچتوي چې څنګه به سعودي عرب وکړي شي چې د داعش په ضد ګامونه پورته کړي، ځکه چې د داعش او سعودي عرب په فلسفه کې یووالی راوړاندې کیږي. په سعودي عرب باندې دا تورونه هم لګي چې په سرکاري او شخصي توګه باندې د سعودي عرب له طرفه آی ایس ته کومک ورکړي کیږي او وړاندې هم د پاکستان او افغانستان دننه نه یوازې وسلوالو ته کومک ورکړی شوی دی، بلکې د وهابي اسلام په خورولو کې هم وړاندې دي. ماهرین وایي چې په سعودي عرب او پاکستان کې د وړاندې نه د توندلارې سوچ او فلسفه مخې ته راځي او په کار ده چې د ملک دننه په دغه سوچ باندې قابو بیا دیشی. په دې حقلا د پاکستانی پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود د خپلو خیالاتو اظهار صدا سی کوي.
سعودی عربیہ اور پاکستان یہ ان کو تو اندرونی لحاظ سے اپنے آپ کو بہت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
دوی وایي چې په پاکستان او سعودی عرب کې د دننه نه بدلون راتل پکار دي، ځکه چې دغه هیوادونه د وړاندې نه دغه سوچ او فلسفي سره مخ دي او زه خدا وایم چې په سعودی عرب کې غیر معمولی بدلون ته اړتیا ده، ځکه چې دغه فلسفه هم د دغه ځای نه خوره شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
واشنگتن ڈی سی نه د ډیو ریډیو خبری خپرونه ته نیغ په نیغه غواګیس. پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړي چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکار بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرستې کړي. میډیایي رپورټونه وایي چې د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواصو وروسته پاکستان د ډاکا نه خپل سفارتکار راوستی ده. په دې هکله د سیمینا رابیا پیر یو رپورټ رالیږلی دی، تفصیل یې تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
پاکستان په بنگلہ دیش کې پاکستانی مشن کې کارکونکو سفارتکاري د تندرو سره د اړیکو لګول سوي تورونه رد کړی دي او دا تورونه به بنیاده ګرځولې دي. مطبوعاتي رپورټونه د بهرنیو چارو د وزارت تخلي وای چې دا سفارتکار چې نوم یې فارینا ارشد شودل کیږي په ډاکا کې په پاکستانی مشن کې د سیکنډ سکتری په توګه کار کولو چې د بنگلہ دیش په خاص خپل هیواد ته رابلل سوي ده. خو د رپورټونو تر مخه وزارت پر دې لګول سوي تورونه به بنیاده ګرځولې او رد کړی دي. سرګند د ویښه د لومړی ځل نه دی چې د بنگلاديش څخه د پاکستان یو سفارتکار راشړل شوی دی. د دې څخه وړاندې د روان کال په پیل کې هم سفارتکار مظهر علي د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې د هندي کرنسي غیر قانوني کار کولو او د تندرو سره د اړیکو په تور کې پاکستان ته راشړل شوی وو. د پاکستان او د بنگلاديش د څه مودې راهیسې روان تاوتریخوالي په اړه پخوانی سفارتکار عامر عثمان دی ریډیو ته وایي:
خبره دا ده چې دا خو ډیفینیټلی چې دا حالات راشي تعلقات کوم دي هغه ته خرابې دوه طرف ته روان. نو خبره دا ده چې دا خو یو باندې جوړ کړی دا اصل کې دا هغه موشي ورما دا لور چې دا اوسې نواجد ته دې هندستان سره ډیر زیات تعلقات دي نږدې او پاکستان سره دې همیشه تعلق چې کوم دی هغه نه ښه پاتې شوی. نو دا زما په خیال دا هغه شی نتیجه ده او دا یې څه باندې جوړ شوی ده.
تدوار هوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی په بنگلاديش کې د کال 1971 جنگي جرمونو په تور کې سخلګو ته پانسي ورکولو لوجه مخیته راغلی وو. د دغه پانسي په اړه پاکستانی پارلیمان کې یو قرارداد هم منزور کړی شوی وو چې ورسته دغه قرارداد په اړه د وضاحت لپاره په ډاکا کې د بنگلاديشي حکومت لاړه پاکستانی سفارتکار هم رابلل شوی وو او دغه ګام بنگلاديش کې مداخلت ګرځول شوی وو. تر دې نه علاوه د کال په پیل کې بنگلاديشي پولیسو څلور تنه دا یې سای سره داړي کو په تور کې نیولې وو چې د پولیسو تر مخه د غړډلې په پاکستان کې تربیت تر لاسه کړې وو. په تیر ورځو کې ډاکا یونیورسيټي هم د پاکستانی یونیورسيټي سره د هر قسمه تعلیمي اړیکې د ختمولو خبرې هم مخې ته راغلې وي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډی و ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خبرې غبانې اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او د هغه ترڅنګ په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د تونلارو پر ضد کم پوزي عملیات شروع کړی دي. پوز شمالي وزیرستان کې هم د تونلارو پر ضد د غټو کامیابو داوی کړی دی او چې په غټه کچه دغه سیمه د تونلارو نه پاک کړی ده. خو روان کال چې پاکستان په قبایلی سیمو کې کم عملیات کړی دي تر اوسه پورې دا سرته رسیدلی نه دي. کال 2015 هم تیر شو. څومره د پاکستان پوز کامیابی ترلاسه کړی دي او څومره د ستونزو سره مخ شوی دي او خلک دا وخت په دغه سیمه کې کمی امنیتي ستونزې لري. یو رپورت په د سیمه نه زمونږ خبريال ارشد مومن راکوي.
په قبایلی سیمو کې د کال 2015 شروع په 14 جنوري د خبر ایجنسی تیرا سیمه کې د پاکستانی فوز هوایی بمباری نه شوی و چې پکې د فوز ویاندې ادارې ISPR یو دیرش وسلوالو وجلو دعوا کړې وه او ټول کال په ګرد قبایلی سیمه او په خصوصي توګه خبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات روانو. او ISPR وینا تر مخه ضربیاضب نومې پوځي عملیاتو کې تر اوسه 2200 وسلوال وجلي او د 2800 پټیزالې تباه کړي. خبریال صدر دا وړ وای چې ترګرې پیخو کې د روانو پوځي عملیاتو لوجه کیمرا غلې خو دې لامل د بیکوره شوی خلکو مشکلات ډیر شوی.
تیر کال کې کاو ګورې نو دوا چې کم غټه پرشنو یو اپریشن دربیاز با ور سره بل چې کم خیبر ټو شروع کړي و دلته تیرا او خیبر ایجنسی نو دا اپریشن دربیاز چې کم نارت وزیرستان مرکز و یا اوسه پورې دې نو دا کې ډیر علاقې کلیر شوی مونګورو کنا او
په ګرد قبایلی سیمه کې ځای مشرانو په نخښه کولو لړۍ هم روانه وه او ځای پر ځای د تعلیمي ادارو ړنګېدو خبرونه هم مخې ته راتله او چارواکي وایي چې ځان له کال 2015 کې 350 زیات سکولونو ته زیان اوښتی. او پېښور پوهنتون کې استاد ګلمرجان وایي چې جنگ د قبایلی سیمو سماجي ډانچه تباه کړي او هر نوې ورځ به ورته یو نوی مشکل راپیدا کیږي.
خراب اخکاری ځکه اخکاری چې ستا د دوی ټول نظام برباد کړلو. ستا د دوی چې کوم کاروباري مرکزونه او هغه برباد شول، د دوی چې سلګ اګریکلچر وو هغه برباد شول، چې تا خلک سلور سلور کاله د علاقې نه بار ساتلي دي، دوی څه باغونه وو څه زمینداری وو هغه د دوی لاړله، ستا د دوی بزنس سنټرونه مرکزونه بازارونه ختم کړل وو دې نړول. نو ماته داسې ښکاري د دوی سکولونه برباد شول، د دوی هسپتالونه برباد شول. ماته خو هره بله ورځ د قبایلو ډېره د بدبختۍ سره ښکاري او د ډېر مشکل والی راته ښکاري.
ګلمرجان وایي چې د پوځ لخوا د وسلوالو وژنې داوو د آزادو سرچینو هیڅ قسمه تصدیق نه کیږي چې دغه پوځي عملیاتو په اړه یې شکونه راپیدا کړي.
داسې دی، دا خو به اوس چې شمالي وزیرستان ته خلک ورشي، خلک لاړ شي واپس شي، بیا به اندازه کېږي. اوس شمالي وزیرستان ته خو دا وخت خلک ټول رابهر شوی دی، فوج نه دی. دا دی خلک شک کوي چې تاسو اعلانونه کوئ د اشتیار نه، هره شپه تاسو اعلانونه کوئ چې مونږ دومره ترهګر ووژل، مونږ دا وکړه. ترهګر خو چا ته دوی ښکاره نه کړه. شمالي وزیرستان کې میرانشاه او میرلی خو ما ولیدل په ویډیوګانو کې، چا ته دوی بلډوز کړي دي، دوی برباد کړي دي، خو د کوم ترهګر تصویر ما ونه لیدلو.
په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبار، بمی چاودنو او هدفي وژنو لړۍ اوس هم روانه ده او په نږدېو کې د کور میجنسۍ ځانمرګي برید کې 2 تنه وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي وو. او تیرو څو ورځو کې په مومن ایجنسۍ کې 2 ماشومانو به شمول 6 تنه وژل شوي او 4 سکیورټي اهلکار ټپیان شوي دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ویډیو خبری خبرونه ته غوږی ساوه. د امریکا یو تلی رسنی اداره د بلومبرګ په نامه په خپل یوې ادارې کې د امریکا حکومت مشوره ورکړې ده چې په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو غوښتنې پر ځای په دغه هیواد کې د سکولونو یا ښوونځیو بیا جوړښت او هلته د ماشومانو تعلیم ته پاملرنه وکړي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې دا مهال 2.5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو نه بهر دي او د دې ترڅنګ په سکولونو کې اکثره بنیادي سهولتونه هم نه وي. په دې حکله نور تفصیل تاسو ته احسان محمد خان په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
سړنکاران وایي دغه یو رښتیا خبره ده چې په پاکستان کې د تعلیم لپاره بجټ ډیر کم ایښودل کیږي او هم د دغه وجې د سکولونو شمیره کمه، اسانتیاوي پکې نه وي او د استادانو د تربیت اړخ ته هم پام نه ورکول کیږي. د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر او د تعلیم نومیالی سړنکار قبلایاس په وینا د مدرسو دننه اصلاحات کول په خپل ځای یو مهمه خبره ده، خو نوموړی د خبری ایجنسۍ بلومبرګ دغه ادارې د پاکستان دننه د تعلیمي صورتحال پاړه یو رښتینی عکس ګرځوي او وایي د تعلیم لپاره په کار ده امریکایي کومک سره سره خپل حکومت هم هغه ذمواریانې ترسره کړي چې د تعلیم معیار ښه کولو لپاره ضروري دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي،
نو دا اداریه بالکل صحیح اداریه ده او حیات کې پاکستان یو پالیسی جوړه کړي چې تر څو پالیسی نه جوړه شي چېره تعلیمي نظام به د ابتدایانه والا تر آخره پورې تر هغو پورې دا ټول اقدامات چې کوم دي دا مطلب بالکل مصنوعی ښکاري او هیڅ قسم فائدہ نه لري. مدرسې باره کې کوم تصور د اصلاحات هغه ښکارا خبره ده چې هغه زمونږ د کوم سرکاري سکولونه او کالجونه دي د دې مطابق نشي ساري له په مدرسې خپل د تبديله یو ډېر کوشش وکړ دي او چې تر څو پورې د سکولونو او کالجونو تعلق ته نو پاکي کوم نصاب دی پاکي هم پکار دي چې لږ دغه طرف ته پاملرنه وشي.
د بلومبرګ خبری ایجنسۍ تر مخه په پاکستان کې د ریاست لخوا سکولونو ته پام نه ورکولو په نتیجه کې د 1300 تر 3000 دینی مدرسې قائم کړې شوې دي. دغه مدرسو څخه هر کال 2 لک تنان فارغ کیږي. بلومبرګ زیاتوي پاکستان کې نیم په نیمه سکولونو کې بجلی یا برېښنا او 20% سکولونو کې لیټرین اسانتیاوي هم نشته دي. دغه اداریه وایي په پاکستان کې 50% ماشومان سکولونو نه بهر دي. د د دې سره سره د تعلیم لپاره وفاق او صوبه یوازې 2.5% بجټ مصرفوي، کوم چې په نړۍ کې د تعلیم لپاره تر ټولو کم بجټ دی. په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې چې د ترهګرۍ له وجې هم په لویه شمېره کې سکولونه نړولې شوي دي. په دغه سیمو کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمان الف لام یو مشر عمر اورکسی په وینا د پښتنو په سیمو کې د تعلیمي ادارو او سکولونو صورتحال نور هم په کته روان دی. بلومبرگ خبری ایجنسی لخوا په خپل اداریه کې د پیښور په سکول د خونړی برید وروستو د حکومت لخوا په مدرسو کې د نصاب دننه د بدلون هڅو هم ستاینه شوي، خو دغه اداریه وایي یوازې دغه هڅې د تعلیمي ادارو بدل نشي کېدلی. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
در وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ملګری ملتونه د ټولې نړۍ نه ډیټا یا شمیره راغونډوي چې د خوراک کی شیانو نه کمی بیماری ترلاسه کیږي. دا شمیره د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او راغونډوي چې کم خوراکونه کیږي په هغه کې کم داسې سیزونه وي چې هغه د یو شمیر بیمارو باعث یا علت ګرځي. په دې باندې یو رپورټ تاسو سره زمونږ همکار فوزیا انجم وړاندې کوي.
د صحت عالمی ادارہ ڈبلیو ایچ او ټول وخت دا معلومات را جمع کوي چې د دنیا د خلکو د صحت د پاره د کوم کوم قسمه خطرې موجود دي او د دغه نه به خلک په څه طریقه بچ کړي شي. اوس په لومړي واره د خوراکي د سیزنونو لوج پیدا کیدونکو ناروغتیاګانو په اړه رپورت جاری کړی دی. وایي چې د اندازې تر مخه کم نه کم 600 میلیون خلک په کالو سر کې د آلوده خوراکي د شیانو د خوړلو له سببه ناروغ کیږي، چې 40,000 د پاسه 400,000 پکې تر مرګ هم ورسیږي. خو ورسره زیاتوي چې دا اندازا سپوره حساب شمیره نه احاطه کوي. خیال دا دی چې اصل شمیره به د دین زیاتوي کم نه. دغه لړکی شوی سیړنې کې د سلو نسیوا ماهرینو تر لسو کال پورې معلومات را جمع کړی دي. خو د ډبلیو ایچ او د ډیپارټمنټ آف فوډ سیفټی اینڈ زونوسز ډایریکټر ډاکټر کازواکی میاګی شیما ترې پوره مطمئن ندی. وای تر اوسه پورې د خوراکي د شیانو لوجې پیدا کیدونکو ناروغتیاګانو او په انساني صحت باندې د بدو اثراتو د پراخوالي صحیح اندازه لا نه د معلومه. نو موړه داسې ناروغتیاګانو ته هغه بد روحونه وای کوم چې ښکاره کیږي نه. بیا دا بلتون کول هم یو ګران خبره ده چې کوم ناروغتیاګانې د س آلوده او بوس کولو لوجې پیدا کیږي او کوم د س دا خوراکي لسیزونو د خوړلو لوجې. د ډبلیو ایچ او په سیړنه کې ویل شوی په عالمی توګه چې د خوراکي لسو به څومره ناروغتیاګانې پیدا کیږي، نو هغه کې د نیمې نسیوا د دستونو لګیدلو والا ناروغتیاګانې وي او اکثره دا سکچا یا نیمچه پخې غوښې یا اګۍ خوړلو لوجې کیږي یا د داسې تازه سبزی یا میوه دانو د خوراکي لوجې چې ورسره د څه قسمه بکټیریا او جراثیم لګیدلی وي. داسې بیا د ټایفاید، هپټایټس او خېټې کې د چینجو کې دو ناروغتیاګانو سره هم څوک مخ کې دی شي. دغه خطرې د کم او درمیانه آمدن لرونکو ملکونو د پاره زیات دي. په دې چې دغلته د تعلیم او پوهنې د کمی له سبب د صفایي سترایي انتظام هم ښه نه وي او د خوراک د شیانو د صفا کولو او په صحیح توګه یو محفوظ ځای کې د ساتلو د طریقو نه خلک ناخبره وي. ګنې د دستونو او یانو د ناروغتیاګانو نسیوایی د خوراک سکاک د شیانو د غلط استعمال له سبب د کینسر او د انی او ګردو بیکاره کېدو په شان د اوږدې مودې مرزونه هم پیدا کېدي شي، دماغي او عصبي خرابیان هم. د ډبلیو ایچ او د سلا تر مخه د خوراکي د شیانو د پیدا کوونکو تر نور ځایونو پورې د رسونکو او نور د هر قسمه ورسره تعلق لرونکو تر دې چې عام خلکو ته هم په دې لړکي د وهنه او بیا په دغه د عمل کولو د زده کړې ورکولو ډیر سخت ضرورت دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا ریډیو خبری خپرونه کې زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو. او یو واری بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستان وایي د سعودي عربستان د نوي جوړ شوي اسلامي ملکونو اتحاد برخه به وي، خو د ایران یا شام په خلاف پوځي عملیاتو کې به ګډون نه کوي.
دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب حکومت په شام باندې تورونه لګولي دي چې هغوی د ترهګر تنظیم آی ایس یا داعش راوچتولو کې لاس لري.
د پاکستان سپریم کورټ د هدایاتو په رڼا کې د سینټ بشري حقوقو یوې کمیټې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مذهب سپکاوی په قانون کې د بدلون لپاره د وړاندیزونو خواست کړی دی.
اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ہے ہو، لیکن اس کے سیف گارڈز اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں.
افغان چارواکی وای د هلمند سنگین ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 15 سلبي طالب وسلوال بجلی. امریکایي چارواکی وای د سنگین ولسوالۍ واپس اخستلو لپاره په عملیاتو کې برخه اخستی. د هلمند گورنر مرزا خان رحیمی وای
ولسوالۍ مکمل دی امنیتی دولتی ارګانو په لاس کې ده، او داسې واقع نه پرون نه بل ورځ نه هیڅ وخت داسې کار نه شوی چې سنگین ولسوالۍ دښمن په لاس لوېدلی.
سرټکی تاسو واوریدل، اوس هم وړاندې کوو تاسو ته د مهمو خبرونو تفصیل.
پاکستان وایي دوی د شام صدر بشر الاسد حکومت نسکورولو د کوششونو مخالفت کوي. د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي پاکستان په شام کې د بهرني پوځي لاسوهنې پر ضد دی او د شام د سیمه ییز سالمیت یا یووالي مرسته کوي. پاکستان دا هم ویلي دوی به د ترهګرۍ پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ کې جوړ شوي ائتلاف برخه وي، خو دا چې د ایران او شام پر ضد به څه قسم عملیاتو کې ګډون نه کوي.
په پاکستان کې د سینټ بشري حقوقو کمیټې سپریم کورټ ته د مذهب سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. سینیټر نسرین جلیل پرون د کمیټې غونډې پر مهال ویلي چې دغه قانون کې بدلون راوستل ډیره مهمه او ضروری ده، ځکه چې د دې قانون نه غلطه استعمال هم کېدای شي.
پاکستان د بنگلاديش هغه تورونه رد کړي چې ډاکا کې د دوی یو سفارتکارا بنگلاديش کې د ترهګر فعالیتونو مالی مرسته کوي. میډیایي رپورټونه وایي د بنگلاديش حکومت د غیر رسمي خواست وروسته پاکستان د ډاکینه خپل دغه سفارتکار راوستي.
افغان چارواکي وایي د ملي پوځي ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته وتوانېدل چې د سنگین ولسوالۍ مهمې برخې بیرته خپل تر کنټرول لاندې راولي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسول یار وایس اف امریکا ته ویلي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 طالب وسلوال وژل شوي دي او په لسګونو نور د عملیاتو پر مهال ژوبل دي.
د شام خارجه وزیر ولید معلم وای هیواد یې د څه قسم بهرنۍ لاسوهنې بغیر جنیوا کې د سولې خبرو اترو کې د برخه اخستلو لپاره تیار دی. یوه هفته وړاندې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام کورنی جنگ ختمولو په غرض د یو نړیوال امن پلان منظوري ورکړې وه.
د پنجشنبه په ورځ د سعودي عربستان جنوب لویدیځ ښار جیزان په یو روغتون کې د اور لګیدو له کبله شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي او 102 کسان نور ژوبل دي.
د امریکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي د کورونو چارو امنیت وزارت راتلونکي کال جنوري میاشت نه په غیر قانوني توګه امریکې ته راغلو کورونو خپل هیواد ته واپس کولو عمل شروع کوي.
بلې لورې ته په چین کې نن شاوخوا 10 ښارونه د هوا الوتګۍ له کبله د لوړې کچې په خبرداری کې وي او له همدې کبله ښوونځي تړلې وي او بیجینګ کارخانو ته د الوتګۍ کمولو لپاره هڅې پیلولو خبر ورکړی دی.
په ګرده امریکا کې د شورو پورز د درنو بارانونو او طوفانونو له وجې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو قومي مرکز د آرکنسا، میسیسیپی، لویزیانا او ټینیسی په ځینې برخو کې وضع ډېره بده بللې، چېرته چې د یو درزن نه زیات ټارنیډوز یا طوفاني غولو او سخت تندرونو له کبله مرګ ژوبلې رامنځته شوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدر من اوریدون کو خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډي سي استوديوز نه نه پنيغه غواګس تاسو د خبرونو تفصيله واوریدو اوس هم د خبرونه په دې ځکه وخت شوې دي مطبوعاتو ته د کتنې او د غکتن زمونږ همکار مختار خلیل کړي دا راځي چې په ګډه سره واورو چې کوم موضوع تاسو لپاره راخسته ده
په عالمی سطح د ترهګرۍ د خونړو حملو د مخنیوي لپاره چې څومره زیات اقدامات کولی شي په هغو کې یو اقدام اسلامي ملکونو کې د اسلامي مدرسو د ټینګې څارنې کولو اقدام هم دی د امریکې مشهورې بین الاقوامي خبری ادارې بلومبرګ په خپله یو تازه ګڼه کې د پاکستان د اسلامي مدرسو او د اولسي سکولونو په باب له یو تفصیلي معلوماتي اداریه چاپ کړې ده د ادارې سرخط ته د پاکستان د اسلامي مدرسو او سکولونو د پار روان جنگ بلومبرګ د خپل ادارې په سر کې لیکلي دي چې کال وړاندې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د طالبانو د لاسا د یو نیم سل پورې د ماشومانو او د هغوی د زنانه استادانو د ناتر څخه قتلان وروستو د پاکستان فوج په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه قطبي وزیرستان کې د طالبانو او د ترهګرو خلاف زبردست کارروایي شروع کړې ده د پاکستان د فوج د دې کارروایۍ له سبب طالبان جنگیالي د پولي پورې غاړه افغان افغانستان ته اوریدلې دي خو د توندلاریتوب خلاف د خپل جنگ د پوره پوره کامیابۍ لپاره نه یوازې پاکستان له د خپلو مکتبونو یا مدرسو تحفظ ضروری دی ولی په دې کې اصلاحات هم ضروری دي اداریه زیاتی چې پاکستان کې د پبلک یا اولسی سکولونو قابل افسوس حالت په ملک کې د اسلامي مدرسو د جوړېدو ډاډګیره نه کړې ده اندازه لګولې شوې ده چې دا زمان پاکستان کې د اتلسو زرو نه واخله تر دریو دیرشو زرو پورې اسلامي مدرسې موجودې دي چې هر کال ترنه دوه لکو پورې طالب علمان فارغېږي پاکستان کې جوړې دا اسلامي مدرسې نظریاتي او معیاري لحاظ سره د یو بل نه جدا دي په دې کې د خټو په دیوالونو کې راګیرې مدرسې هم شته چېرته چې ماشومانو ته قرآن پاک دله او حفظ کولی شي او د جینکو د پاره د الهدا پشان جديدي اسلامي مدرسې هم پکشتا چرته چی د امریکای د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریه کې د خلکو په قتلان کې د ککړی تاشوین ملک پشان ځوان خزي سبق وایي دا مدرسې یقینا چې د جهادیانو د پیدا کولو کارخانی دي چې جنگیالي او تونلاري ګوندونه اخراجات پوره کوي بلومبرګ په اداریه کې لیکي چې د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د قتلان کې د وروستو حکومت د نېشنل اکشن پلان په نوم یو قامي عملی منصوبه تیار کړه د دې منصوبې تر مخې حاکمانو لا د ټولو مدرسو فرش تیارول دي د هغوی د مالی کاتو جانچ پړتال کول دي او دې مدرسو له بهر نه د راتلونکو مالی امداد د باقاعده کولو اقدامات کول دي خدا ټول کارونه ډیر ساړه روان دي اداریه زیاتی د مدرسې د ځای زیږی او دیل د مالی امداد د ورکوونکو معلومول کافی نه ده پولیس له زیات اختیارات ورکول پکار دي چې د خونړو نظریو د تعلیم ورکولو د شکمنو مدرسو خلاف تحقیقات وکړي ښکاري داسې چې کمی مدرسې افغانستان او هندوستان کې په جنگ کې اخته دي او پاکستان ته څه نه وایي هغه د جانچ پړتال او د سارنې نه آزاد دي بل اهمه خبره په دې لړ کې د پاکستان حکومت له دا پکار ده چې اسلامي مدرسو کې د اصلاحاتو په دې ماشومانو له د خو پبلک یا اولسي سکولونو بندوبس وکړي تر کال 2014 پوری د نیمو نه زیاتو اولوسي سکولونو کې بجلی نه وه او 2.5% سکولونو کې غسلخانې نه وې دغه وخته پورې 2.25 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه تلل د وفاقي او د صوبایي حکومتونو د تعلیم په مد د خرچ کیدونکو شریک رقم تناسب 2.15% جوړیږي کم چې په دنیا کې تعلیم ته د وستیدونکو رقم د ټولو نه لاندې شره ده
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
در منو ریدون کو دا وایس اف امریکا دی ور اجوتا غوګس او په پاکستان کې د سنیټ بشری حقوقو کمیټې سپریم کورټ د مذهب سپکاوی په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده او د دې ترڅنګ سنیټر فرحت الله بابر بیا ویل دي چې حق تنانو ته سزا ورکول پکار دي کوم چې د مذهب سپکاوی غلط کی سونه درجوي او په دې حق لا د دی ور اجو خبريال پیر ولایت شاه یو ریپورت شیر کړی دی او ریدو ته تاسو پام را ګرځو
د تیر شروع پر روز پایا تخت اسلام آباد کې د سینیټر نسرین جلیل له سوري لاندې د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه شوې ده چې پکې د سینیټ غړو د سترې محکمې لخوا د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو د هدایاتو عملی کولو په حق له بحث کړي دي. 13 میاشتې سترې محکمې د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور د مرګ سزا یافته مجرم ممتاز قادری ته د لاندې عدالت لخوا اورول شوې د مرګ سزا برقراره ساتلې وه او سپریم کورټ د ممتاز قادری د وکیلانو هغه دریز رد کړو چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړو او ممتاز قادری دې د تاو نه وجلې وو. سپریم کورټ په خپله فیصله کې په ګوته کړې وه چې سلمان تاثیر صرف توهین مذهب قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کړې وه، کومه مطالبه چې سجورم نه دی او دا چې دا اختیار هیچا سره نشته دی چې هغه په بل یو تن د توهین مذهب الزام ولګوي او بیا په دغه تور مړم کړي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سینیټ د بشري حقونو کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل وایي چې څوک هم د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآلی وسلم شان کې د ګستاخه سوچ نشي کولی. خود نسرین جلیل په وینا دا هم یو حقیقت ته چې پاکستان کې د توهین مذهب قانون په تواتر سره غلط کارول کیږي او دا زیاتوي چې اوس وخت راغلی دی چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
ظاهر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حوالے سے میری تقدس پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آ جائے، اور اس بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ واضح ہیں کہ بلاسفیمی لا ٹھیک ہے ہو، لیکن اس کے سیف گارڈز اس پہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو غلط نہ استعمال کر سکیں.
دا وای چې د سپریم کورټ د فیصلې د وجې دغه قانون ته بیا کتنې لاره کولاو شوې ده، ځکه چې مخکې به چا په دې معامله د خبرې جرأت هم نشو کولی. خو د سترې محکمې فیصلې ریاست ته ډاډ ورکړی دی چې توهین مذهب په قانون کې د بدلونونو لپاره د ملک ټولو اړوند ادارو او شخصیاتو په سلا سره یو متفقه قانون سازي وکړي شي. نسرین جلیل وویل چې د دوی کمیټې په دې تجویز هم غور کوي چې د یو تن په ضد د توهین مذهب د مقدمې د اندراج طریقې کار دې بدله کړي شي او په دې تور دې FIR اندراج علاقه ولی شکل چې پولیسو ته په خپل تفتیش کې ډومبې دا یقین شي چې واقعي د غتن د مذهب سپکاوی کړی د چا خلاف چې FIR درج کولو خوا شوی وي. نسرین جلیل زیاته کړی ده چې په دې اړه قامی سملې کې یو بل د حکومت د طرف نه هم وړاندې کړی شوی دی او د دې مجوزه بل د لارې د توهین مذهب دروغ الزامات لګولو په سر د اوو کالو د کېد سزا تجویزه کړی شوی ده. واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې هم دا منلې ده چې پاکستان کې د توهین مذهب د قانون د شخصي ګټو او ذاتی ترفګنو لپاره کارول کیږي. د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب کې د دغه قانون د غلط استعمال واقعیات نه یوازې د کم شمیره فرقو خلاف رامنځته کیږي، بلکې اکثر مسلمانان هم د دې قانون د غلط استعمال ښکار کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
در منو ریدوم کو دا وایس اف امریکا دی وری جو خبری خبرونه ته تاسو غوږی ساو تاسو دغه خبرونه کول شي چې د دی وری جو ویب پاڼې لاري هم نیخ پنی غواوري او د دې ترڅنګ تاسو سمارټ فون لري تاسو ټیون ان اپ ته لار شي او هلته تاسو کول شي چې د دی وری جو خبری خبرونه یا نور د ټول خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه واوري. رازو یو ریپورت ولوري ته چې بلوچستان کې د مسلمانی لیگ نون غوند مشر سر در ثناء الله زهی د صوبې د نوی وزیر اعلی په حیث ټاکل شوی دی، سوګند یې اخیستی دی او هم نن د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي راحل حمید خان دورانی د بلوچستان صوبایي لومړنۍ ویاند ټاکل شوی ده. په دې هکله حمید سمسور د کوټنه یو ریپورت را لېږلی دی او اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د کاغذاتو د جمع کېدو لپاره نن د ورځې تر دوو بجو پورې وخت ورکړل شوی و، بل کاندید کاغذونه جمع نه کړل. هم له دغه سبب د مسلم لیگ نون د صوبایي اسمبلۍ غړی نواب ثناء الله زیری د بلوچستان اعلی وزیر لپاره بېله سیالۍ پرته اعلی وزیر وټاکل شو. د صوبایي اسمبلۍ سپیکری رایلا دورانی د دې اعلان وکړی.
تقریبا 54 اراکین اسمبلی اس وقت هال میں ہیں اور انہوں نے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
متفقہ قرارداد پیش کر سو سلور تین جوستو پردباندی دباور یقین وکڑی. سردار ثناء اللہ زیری وویل،
میری اولین ترجیحات میں جو ہے سب سے زیادہ امن امان کا مسئلہ ہے. وہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب تھے کافی حد تک انہوں نے امن امان کے معاملے پر کنٹرول کی ہے، لیکن مزید ہمیں
زما تر ټول مهم لمړی توپ د امنیت خراب وزه شکول دی. ډاکټر عبدالملک د دې د پاره کوم کار کړی وو؟ موږ به تکل کوو چې نور دغه وزه شکو. د ویل چې د پرمختیا پروژې ته به دوام ورکوو. د ویل چې بلوچستان د رقبې پر بنسټ باندې د ایوا تر ټولو لویه صوبه ده. د خلکو شمیره لږ ده. د روغتیا او د تعلیم لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. سردار ثنا الله زیری وویل چې دی به له بولان او له سینځخه د څښلو اوبه دلته راولي او کوټې ته زندې د منګي اوبو زیرمه به هم پرانیسي. د اعلی وزیر د سری دغه بدلون د مری د تړون عملی بڼه والا. تیره ورځ ډاکټر عبدالملک بلوچ استعفا ورکړې والا. په 2014 کې د مئی پر 16 باندې په عامه ټول ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او مسلم لیگ نون له لوري دغه مایده سوې وه چې و پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته ګورنر او نورو سیاسي ګوندونو ته د اعلی وزیر لپاره د دوه نیم کالو موده ورکړې وله. د مری د تړون دغه دوه نیم کاله د دسمبر پر 9 باندې پای ته ورسېدل. د دسمبر پر 10 باندې وزیر اعظم نواز شریف د نواب ثنا الله زیری نوم د اعلی وزیر لپاره وټاکی. سردار ثنا الله زیری په 1961 کې د خوزدار د تحصیل زیری کلی انجیرا کې د اگست پر 14 باندې د دودا خان زیری په کور کې زیږیدلی دی. 45 کلن ثنا الله زیری تر 14 پوری زده کړې ترلاسه کړې دي. پرله پسې د صوبایي اسمبلۍ غړی ټاکل کېږي. سردار ثنا الله زیری نه یوازې د خپلې قبیلې سردار دی، بلکې دی چیپاب جالوان هم دی. نواب زیری ډیری قبایلی جګړې لري. تر دې لمخه نن غرمه راهیلا حمید دورانی په لومړي ځل باندې د صوبایي اسمبلۍ سپیکر لپاره وټاکل سواله. له تیرو میاشتو څخه د سپیکر چوکۍ خالی ولا. دا لومړی شزه ده چې په بلوچستان کې د سپیکر لپاره ټاکل کېږي. راهیلا دورانی زخه لیاقت هغه سوګند واخستې.
مې اپنی اس کامیابی کو ذاتی طور پہ مې اپنی ماں اور بلوچستان کی تمام ماؤں کے نام کرتی
ہوں. باندې کوم چې د سپیکر چوکۍ زما لپاره یو لویه ننګونه ده. د دې په خبره چې په بلوچستان کې د ښځو ډیر درناوی کوي او د سپیکر لپاره دا ټاکل کېدل دا یو ډیر مهم برابري ده. تیره ورځ په اسلام آباد د مسلم لیگ نون په غونډه کې د سپیکر لپاره دا نومول سوی وه. د سپیکر د انتخاباتو لپاره د کاغذانو د جمع کولو 10 بجې وخت ټاکل سوی وو. پریزیډینګ افیسر لیاقت هغه وویل بل کاندید کاغذان نه و جمع کړي، خو د جمعیت علما اسلام پی د صوبایي اسمبلۍ غړي مفتي ګلاب د سپیکر لپاره په ځنډ باندې کاغذونه جمع کړل چې بیا رات کړل سو. رایلا دورانی د وکالت ډیګری هم ترلاسه کړې ده. یو څو موده په صحافت کې کار کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساعت خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري. خبر پښتونخوا کې د دوست فاونډیشن غیر حکومتي اداره غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې په جیلونو کې بند چې کمی ښځې دي هغوی ته د ملګرو ملتونو د بینکاک رولز یا د بینکاک د قانون تحفظ ورکړی شي. د دغه قانون یا د تړون لاندې په جیلونو کې ښځو ته بنیادی سهولتونه ورکول کېږي او هغوی د هر قسم زیاتی نه هغوی ته تحفظ ورکولی کیږي. د دوست فاونډیشن مشر ظفر الله خان وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ولیدي چې په ټول خیبر پښتونخوا کې په جیلونو کې 9.5 ښځې په بیلابیلو جرمونو کې بندې دي. د دوی سره دا خبرې اترې په پېښور کې د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله کړی دي.
د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې تقریبا 950 داسې لږ بګ داسې فیمیل موجود دي. صرف پېښور پریزن زموږ زیاده پاپولیټیډ دی د فیمیل په حواله سره. لکه 13 هفته موږ د دغه خصي وه کنه، نو هلته 97 فیمیل فار د فرسټ ټایم موږ دلته ولیدې چې یاره فیمیل دلته راغلی. نور مردان کې 36 30 او داسې په هریپور کې 45 50 52 داسې وي کنه. او بل دا انډر ټرایل زیات دي، کنوکټیډ کمی دي کنه. کیسز لا پیچلی گی نو کنوکٹڈ ریشو ڈیرا کم ادا بدی کے بس صرف 200 یا 150 کنوکٹڈ ای نور با انڈر ٹرائل لی زیادہ تر اول پٹا بندے چکم دیا ڈرگ ٹریفکنگ نا لکھا منشیات و سمگلنگ او دی سیزنوں کے اور بیان سبا دا کار لفٹنگ وغیرہ چوری وڑے وڑے پریٹی نیچر اوفینسز کے ڈیر ملوثی قتل کے لگا 300 دو کے ملوثی خود دو نسوانا
او دا بینکاک رولز دا امپلیمنٹیشن تاسو خبره کوي چې دغه د زنانه او کوم جیلیانې زنانه دي دغه د حقوقو سارنه کوي نو دې کې رولز کې دا وی کوم حقوقونه بیان شوی دي او پښتونخوا په جیلونو کې بدایي څه
پوزیشن پینځه سیزونه د دې مین او ټارګټ دې دا چې یو دغه ټریټمنټ یاره خو یو خدای دې یو یو ان بینکاک رولز کا امپلیمنٹ شی دا دے ہیلتھ ہائجین پہ حوالہ سرا دا دے اسپیشل ٹریٹمنٹ نورم لگ بہتر شی لیکن اس یو این بینکاک رول دا دے اسپیشل نیڈز بندے اصل فوکس کئی نو بلدارے چے دل دچ کم ماشومان دی غیر پر یو پراپر دوسرا لکہ اس پچیس ماشومان دا مین جو سارا دی گنا چکم فیمیل خواتین دی دنا نا کی دیانے دی پہ خبر کی نو غیر سره چکم ماشومان دی گو چے نو غیر پر مو چ یو داس مستقل اندغه جوړ شي کنه یو سیٹ اپ جوړ شي په هر دغه لیول باندې ڈسٹرکٹ لیول باندې یا پریزن لیول باندې چا غیر ضرورتونه پوره کیږي غیر ایجوکیشن غیر سکلز
غیر لکه تاسو ور نظر وی دی ایم ایم گورنمنٹ پدی جلینو کې غا فیملی بلاک شروع کړو چکم ناری ندی یا زنانا جلیانی دی چاوی ته په میاش کې یا په شپږ میاشت کې دا یو ځای پاتې کېدو لپاره د یو مکم یو هفته مکو ورکول هغه اوس افریټ یو نه پای ورک
موږ دا وړو چې بینکاک رول وایي چې لکه څنګه چې کوم حقوق سړی ته ملاویږي سړی ویزټس تا ناراضی داسې د فیمل هم ورلا راضی او فیمل چې کوم کې دیانې دی هغه ته میلم راتلې شي او هغه چې کوم ایشوز دی دا ایڈریس کې موږ په دې حق یو چیرې دا باندې عمل وشي
ډیر مننه تاسو ته
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
تارک کم تارک نشته تارک چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دی ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه روي
د هر زیارت پورس د شپې نه هنا د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د ملګرو ملتونو د ماشومان اداره یونیسف وای جرمني کې درې لکه کډوال او د دوی ماشومان ضروري تحفظ او خصمانه ته ضرورت لري. یونیسف وای د دغه چیلنجونو مخنیوي لپاره دوی د جرمني حکومت ته مرسته ورکوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
جرمنی ته سخ کال نږدې لس لکه کډوال او پناګزین رسیدلی دي. په دې کې زیاتره د شام او افغانستان سره تعلق لري. دا خلک په خپلو ملکونو کې د جنگونو او زور زیاتونو د بچ کېدو لپاره ډېر په ګرانو لارو سفر کوي. یونیسف وایي که هر څه دا خلک خپل منزل ته رسیدلی دي خو د هغو دریو لکو ماشومانو لپاره د یو لوی غیر یقیني سفر شروع دی. دا واړه د زور زیاتۍ زیات ښکار کېدلی شي. د یونیسف غړی سارا کرو برلن کې د دویم عالمی جنگ په یو زړه ودانه کې زی شوي نږدې 2000 کډوالو او پناګزینو سره د لیدو وروسته واپس جنیوا ته راغلې ده. دا وایي په خیمو او نورو عارضي ځایونو کې دا کسان ډېر معمولي حالاتو کې ژوند کوي.
The exposure that children and women have to violence, to sexual abuse, to exploitation.
موږ ډېر د تشویش وړ اشاره لیدلې دي. په دې هنګامي مرکزونو کې د خزه او ماشومان د تشدد او د جنسي زیاتونه د بچ کېدو هیڅ بندوبست نه لري. یوازې په دې مرکزونو نه بلکې د ملک په نورو علاقو کې هم ځای شوي خلک د دې خطرو سره مخ دي. کرووی د کډی کونکو ماشومانو د حالات او ضرورتونو په حق له ډېر کم معلومات لري. په خاص توګه هغه 50,000 ماشومان چا سره چې څوک هم نشته. دا وایي د دې ماشومانو د تحفظ او خیال ساتلو لپاره دوی شمیره او نور معلومات نه لري. خدا تمه سرګندوي چې یونیسف به په دې ډېر زر قابو ومومي.
fall into the youth and welfare system while often accompanied children are the ones that fall between the cracks.
کوم ماشومان چې بیخي څوک نه لري هغه د ځوانانو او خیر خګړې په دایره کې راځي، خو څوک چې د چا سره راغلي دي هغه د ماشومانو لپاره د مرستو لري پاتې کیږي. دوی سکول ته نه لیږل کیږي، دوی د لوبو ځایونو او د زده کړې ځایونو ته رسائی نه لري. کرو وای یونیسف په ټول ملک کې د ماشومانو د خیال ساتلو او تحفظ لپاره نږدې 200 مرکزونو کې د حکومت سره مرسته کوي. دا اداره به د حکومت او د جرمني شخصي ادارو سره په مرسته د خطرو سره مخ د ماشومانو پیژنګلو کوي. ماشومانو ته به د لوبو او د زده کړې مواقع ورکوي، په نفسیاتي توګه ځپلي شوي ماشومانو علاج به کوي او په مرکزونو کې به د دوی د تحفظ نظام نور هم مضبوطوي.
او ستاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
د امریکای یو مشهور قصه ده چې یو غریب زلمی او یو غریب پیغله په یو بل مین وو، او چې کله د دوی د مینې په دوران کې په دوی د کریسمس موقع راغله نو دواړه په دې غم کې پریوتل چې په کریسمس یو بل له څه تحفه ورکړي. په کیسه کې وایي چې د دغې پیغلې ډله مین جیم سره یوه ډیره قیمتي جیبي ګړی وه چې په هغه ډیره ګرانه وه. پیغلې ډله د خپل عاشق د قیمتي جیبي ګړی دپاره د زنځیر اخیستو په غرض خپل یو ډیر قیمتي سیز خرڅ کو. دا د هغې د سرو زرو په شان سره بخن ویښتو چې هغه به پې ډیره مغره وه، خو هغې د خپل مین د خوشحالولو دپاره اغله د کریسمس د ډالۍ اخیستو په غرض خپل دغه ښایسته ویښته خرڅ کړل او ځان له نقلي ویښته واخیستل. بلخوا د معشوقې ډله عاشق جیم د کریسمس په موقع اغیله د خپلو ښایسته ویښتو د ګومنځولو دپاره ډیرې قیمتي ګومنځې اخیستل او هغې ته ډالۍ کول غوښتل، خو د هغو ګومنځو قیمت دومره زیاتو چې د هغو د اخیستو دپاره جیم خپله قیمتي جیبي ګړی خرڅه کړله. کله چې دوی یو بل له ډالۍ ورکړي نو دغه وخت ورته معلومه شوه چې دوی څه کړي دي. اگر که په ظاهر د دوی دغه ډالۍ د یو بل دپاره بیکاره وي، خو باوجود د دې دغه دواړه ډالۍ د مینې او د محبت لازواله مثالونه جوړ شول. د کریسمس چوټي په لکونو امریکایان او په دنیا کې نور خلک په ډیره مذهبي جوش جذبه نمانځي. د کریسمس ورځ د مینې او د محبت د بیان کړی شوي داستان یادګیرنه ده. د ځینو خلکو دپاره کریسمس د سخاوت او امید پیغام دی، نور ډیر ترینه د دوستۍ، خاندان او د عقیدې سبق اخلي. اسې خو د چارلس ډیکنز د لیکلي اے کریسمس کیرول په شان بیان کړی شوې قصه هم یوه خیالي کیسه ده، خو په دواړو کیسو کې شریک خیال د خپیمانتیا او خوشحالۍ دی چې د عمرونو راسې د انساني زړه خصوصیت دی. روایت د یوې چوټۍ هم هغه عمره برخه ده څومره چې د دې تاثر وي. لکه دنیا کې د نورو ډیرو خلکو په شان په لکونو امریکایان به په نن ورځ خپلو کې یو بل له ډالۍ ورکوي، په شریکه به عبادتونه کوي، بیا به غالبا چې خپلو خپلوانو او دوستانو سره د شپې په میلمستیاګانو غونډیږي او دا شان به د کریسمس خوشحالۍ سر ته ورسي. ډیر خلک په دې موقع د بیکوره اوګوتګو او د نورو اجتمندو خلکو خدمت ته ځانونه وقف کړي. په جاپان کې کریسمس د مذهبي تهوار په ځای د خوشحالۍ د یوې موقع په توګه نمانځلی شي. تحفې او کارډونه یو بل ته ورکولی کیږي او عام طور سره ماشومانو دپاره د پارټیانو بندوبسونه کیږي چې پکې لوبې او ګډاګانې کولی شي. د افریقې په یو ساحلي جزیره مډغاسکر کې د کریسمس په موقع موسم ګرم وي، خو د ګرمۍ باوجود خلک خپل کورونه ډولي کوي او د موقع د زبرګوالي په مناسبت د کور په وړاندې نقلي واوره اچوي. په ځمکه د امن او د خوالي پیغام د بنینو انسان دپاره آفاقي او یو شان دی، او هغه دا چې امریکایان د کریسمس د خوشحالو د دنیا ټولو خلکو سره د شریکولو خواهشمند دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.